کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی، حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مسئله امرالله صالح بیا وایي خلک باید د سولې روان بهیر اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لا سنور کوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې عالی شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22 ورځ هم مظاهره روان دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معامله ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو تر څنګ د عالی د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبري کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالی کمیسیون مشر محمد اسلام شیوانان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لواله همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
څلور زره امنیتي کسان او لس زره ولسي رضاکاران یوازې په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. د بدسل کې د چې د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلي کرزی نن په ویلامه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل سوي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړې وې.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 15 تیرورست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی 3 سمڅې هم ویجاړې شوي دي.
وسله ولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبت پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښته. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبت پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبت پیښې ثبت کړي چې بېساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,40,000 واوښته دی. په بیلاروس کې د ولسمشری تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشری اعلان سو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تیره شپه د پلازمینې مینسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې اوسپنیز خنډونه درولې دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و چې ډېری ښځې وې. بلوازد پولیسو ځینې کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لښته د ولس خبریالانو چې بهرنیو خبري اژانسونو ته کار کوي کاری جوازونه فسخ کړل. په دوی کې د آزاد اروپا آزادي رادیو خبریالان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل سو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برای روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ سول. د وژل سوي پیژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له څلورو میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي له اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمنی په ختیز کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېدا بند کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبا دغه بندیز به تر را روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي، خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي. له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوې اعلان شوې لیست کې نوم شامل دی، وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سولې له شي څخه متن ته راول موج اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینا پالو چې وای اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړی. د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نمونه شامل دي، د وروستیو څرګندونو او دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د غراز ملګری ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درک شو قربانیانو نړیواله ورځ المانزي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورکو شو عزیزانو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه هم د موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 صفه وازی اوریدلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. خغلی خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د منځلو په انترس کې په خپل د وینا په یو برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. د غراز ویل د طالبانو مشر مولا هیبت الله دوه کاله مخکې د دی ولیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقام خبري وکړي. خو خغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر دی غوښتنې په جواب کې ویل چې حکومت د خبرو پایل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیوړی هوډ لري چې افغانانو ته یو باعزته سوله راولي. نور حال د ازادي راډیو د خبريالو امید زهیر مل پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي، د افغانستان د ملت پر وړاندې به لوی جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړې شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر مولا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
مولا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولی موږ اوس چمتو نه یو. ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لالارې خبرې وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د څرګندونو په اړه خبرګون خي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته باعزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شي څخه متن ته راول موج اوربند وکي. تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول دا ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غشتلې دي.
له طالبانو سره مو هم دوه کال وړاندې افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوی دراتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمیر سیاسيونو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خندونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سولې لومړیتوب ده.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسیونو له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپله سره کرښه بولي. بیا هم امید ظهیر مل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار و. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچی کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی او مراسم ته وینا کول وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کول شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سولې د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چی لسول ما ویره که زکا سول دا قدرت دا ویش دا سیاسی معاملی پا مانا نده. دا سول مانا تا دا افغانانو لنظر و گوره. دا افغانستان هر خز و سره چگواری پا تلپات دول دا تاوتریخوال پای.
دا ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح بیا دا سول روان بهیر پاره دا خلق و اندیخنو تا پا زواب که وای هغه لاس تراوڑنی چی پا ورستیو که ترلاس شوی څنه دي چې للاسه ووزی. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم له جمهوریت نظام ننګ کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پایل لپاره چمتو شي. خغلې دانش اماراتي نظام کارندنه بولی.
در نظام امارات جامعه افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولای شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه مې
خود کابل په لویدیز کې د عاشورا په دوه نور جوړ شویو مراسمو کې یو شمیر سیاسيون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار ترڅنګ ځنی وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړي، له طالبانو سره په خبرو کې یو شمیر موضوعات د سرو کور خو په توګه یادوي او ترننګ کوي.
موږ سوله کوو د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغه مسایلو چې په منځ کې دي خبري وکړي. ولی هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخی دي جمهوری اسلامی نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسيونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم هم د شپه له کابل راسره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه نیکی له تاسو قدر من اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوي اعلان شوی لسک کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړي. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وي. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونه چې حکومت تورن کې چې د سولې اړوند مهم فرصتونه ضایع کړي. د غراز د ویل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله دوه کاله مخکې دته یو لیک د لیک په جواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغې غوښتنې په جواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونه کوي؟ آیا پر اختیار ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګورې دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مخته واچول شو، مخته وړل شي. دا لومړی ځل کلونو کې 2004 15 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ وروسته سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2008 ماتم نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو کدا وایو چې یو فرصت را پیدا شو او دغه نه ګټه وانه خستل شو، دا یوازې دا یو موقع نه ده. لکه ډېری مواقع راغلي دي چې موږ لا څور کړی دي، یا داخل نه مخنه دي مدیریت کړی، یا کم خارجی ورانکاری ناصر که هوادونه دی کډلې دی هغوی برلاسي شری دی او د سولې فرصت اجازه نه ورکړي چې مختلاړ شي. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان په کشالی کې چې ډېر پیچلې او کړکیچنه ده، په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل الله سو وتل دا یو معمول دی. اور چې دوی دا سرګندونی کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ وتا چې دا تیر تقریبا دوه کالو څخه یو کلنه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، د هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون او سیاستوال سره ویشل دي، او هغه غټ دلیل دا چې دوی د واک د رسیدو د مبارزه کوله، او دا غیله قبل هیڅ نوع اجماع موجود نه و. تیر څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشرانو سره ناست ولاړو لاره هڅه وکړه چې وندازه غوښتل یې چې ما بیرته منځ راولي، لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایل تلمن وهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د الهمندې بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسيون نه توقع دا کیږي چې راتلونکي ته کار وکړي، چې په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی، ډېر چانسونه لاسته تللی دي.
بلې رحیم صاحب، دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګوري، څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا هغه د غړو اعلان شوې لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې ارګ خبر کړی دی، که څه هم تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عکس العمل نه لرو. داسې ویل کېږي چې دغه لیست کې له زینو غړو سره دای جوړ نه دی، خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغه ملي شورا د مصالحې ملي شورا غړو نن څرګندونه کړي، دوی دغه څرګندونه ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به لستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
که روسي خبرې ته لومړی جواب درکم، طبيعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې بيګا خورشوي لیست روس ته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی نو بنان چې روسي د بډیرا افغانانو ونوسي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمون کمه د مختلف شي، دا یو خبره. تر ازو دې ته چې د ترکیب ته څنګه ګورو، ګوري دغه د ترکیب جوړول په خپل وجود کې وغټه معما ګرځیدل په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینې استازیتوب بحث کوئ، نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د پېټیرو ګلچیزو د جګړو او د سیاسي معاملې غریو لوبغاړي پاتې شوی دی، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري، نو هغه تکرار به اسمت راوي. خو بل خوا کوم دغه خلک تاسو نو وړاندې کوي او د ترکیب بحثونه ګرځوي، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیس کارت په استفاده هر نو بهیر مختل کیه مخه ډب کی. نو دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ، نو بنان دوز د پاره ولس خو هڅه هم نه کوي چې څوک غزاوري په وار وار د اوربند چغي وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دوانه خونه ورته وغوښنه شي، او نه هم په سولې کې د فکر کوم د دې نظر د ډېر احترام څوک قائل دي. ولې چې ټول بحث د قدرت د انحصار او د قدرت بیرته لاس راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی، په داسې حالت کې د ماما د بل سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولای شي راځي، د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکړول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی تر منځ همغږي او اجماع نشته. کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونه داسې خایل چې ګوندې د ډېر راضی نه وي، ممکن غټ پوزیشن په دغه ترکیب کې وخت غلوې دریږي وخت د محقق خبرې دمر ډېر منفي خو نه وي. زه فکر کوم خو بیا هم کتلې شو چې دای هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې من یو حساس حالت کې قرار لرو، دغه ترکیب ترمنځ ټولو مهم باسو زده دی چې اجماع باید منځ راول شي.
رحیم صاحب، هم د پښتنه کول ورستای چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو خپل اړخ د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی، او د افغانستان حکومت هم لمخ کې دی افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوې اعلان شو غړو پر سر جنجال یا پک ورته وایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنې نکړي؟
طبیعي خبره ده چې ټکنې نه کی زندنې خو به حتمن کی، او د هر ورځ چې زند پیخیږي په دغه بهیر کې منګوتا چې د دې شاهد یو چې نوې ډیره ولاړی دی. هر نوې ستونزه زمنګ استاد چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي. اوس د لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال لږه پای ته ورسی او دغه غټ خان لمخې لري کی دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لال شي او همغږي او هم نظری رامنځته کړي. اگر کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکې تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکرات ایجنډا ځای د مذاکرات د بهیر هغه طریقه او د مسایلو باندې بحث ور داخل شي. که دغه بحثونه نه پیل کیږي نو مخرب او الخونو تا ورنکار او ناصر ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي. نو اړینه ده چې زر در زر دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
ډیر مننه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم چې د یو شمېر افغان سیاستوالو د نننیو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نوې غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی دی یو فرمان په ترڅ کې نوې لست اعلان کړی. لست هم د ارګ لخوا نن خبر شوی. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورید تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله د اعلان شوی لست په اړه خپل دریز نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې بیا هم پر هم د موضوع له سیاسي چارو لپاره په هانو او د غراز د چارواکو له ورسته څرګندونو مو خبرو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې لکتر لږ پنځات یا هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د دورست د 2011 کال رئیس هر کال منزل کیږي. په پاکستان کې د غاستون زبیر ډیر لوی ده د ورکو شو کسانو پر کورونو حالت ستیریږي. په دې اړه مو په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې. خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي ډلو د ورکو شو ځانو د لټی خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د بشري حقوقو مدافعان مو د خبرونه ته رابللي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو وسپل شو ورزګان ته له ورزګان د ازادي ډلو خبري الوي چې لارون کون کو خپل نن اعتراض پای تر رسولی. نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې و په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د اورزګان کندهار لوی لار انترللې ده. شریف الله شرافت له اورزګان را سره ده. شرافت صاحب په دې اړه ورستي معلومات څه دي؟
ډیر زیاته مننه کوم نورې ته. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه او تړل د غلار د دغه دروازه د 500 ساتونو لپاره او تړل شو. خو ورسره د 500 ساتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلاسو چې د غلار د بیرته خلاصه کړی. ځکه د بیرته خلاصه شو چې دغه دروازه د بیرته خلاصه کړی چې د غلار د اورزګان او کندهار تر منځوي لارې چې دغه دی لارې لري چې ولار د وسلوادو طالبان سره د ولارې د افغان دولت یعنی فرعي لارې دي. نو دا غلاره لکيري ویونی رئیس تړل شوی او وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې و. کله چې وسلوالو طالبانو تړلې و ورته افغان دولت د فریلارې مو تړلې. نو د اعتراضون سره د اورزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو او د اورزګان د اعتراضون په غوښتنه د کندهار امنیتي مسولینو چې یاد لارې د شاولیکوټ په سیمه کې فریلارې زیاتې تړلې وي چې د دلینور لارې ته ورکیږي. نو د غلاره خلاص شو اعتراضون کو هم خپل اعتراض پای ته ورسولي. ولی خو د غلاره لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لارې کړې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همداسې دي. دوی هم د افغان دولت په څیر اقدام وکړي او د ملکی خلک دي د فرق په توګه نه کاروي او د غلار دي وسه خلاص کړي. ځکه د غلار له چیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو لمړی وټرل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وټرل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې مني.
بله مننه شریف الله شرافت له ترین کوټه د ازادي رادیو خبريالو چې و امرید اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای تر رسولی. البته د اورزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
مخکمو ویل چې نن په زور د لادر کښو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وی الکتر لګ په 15 ته هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو پترس کې لادر ک انکرای شوی دی. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځنګلي ټوګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادر ک کړی شوی. په دې هیواد کې ورکوګو عزیزانو د ورکو کسانو موضوع یو څغل شوی او په ورستو کې خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ورواو کله چې دی وی بلوچستان جلی د احتجاج پر مهال سب شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خبره شو. حسیبی قمبرانی په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشی کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکل زموږ د مشال څنګه همکار له حسیبی قمبرانی سره مرکه کړی او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورت کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ د کونکي محمد حسن قمبرانی خوندي هر ورځ نشته یو ساعت په یو پښه ولاړی د خپل رور د خوشکېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفه کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې پکې مشر رورې وشل سوي او دویم یې لا هم ورکتی. د سش کال د جون تر اته منیټو پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. وکله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشخ پورتکون کې سازمان وایس فار میسنګ بلوچ لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکې حسیبه قمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ قمبرانی احسان قمبرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خبره شو چې لکهبل د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې. د لادرکه کسانو مسله د بشر حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشر حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلګو لا درک کېدل په ټول پاکستان کې ریپورت شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلګو لا درک کول تور پوری کوي. حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو لالاري په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړي بیلابیلی ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورتونکو سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورکتی. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو په اړه یو پلټونکو کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د دیر کال دسمبر میاشتې پورې 6,516 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2016 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز سوا. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوچو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرک کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه قمبرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت لزان سره بوزدی.
دشپی پولیس او پساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تلری پورې د پولیسو په گاډی پسې منډې وهلې او د قرآن روی یې ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته باید په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول. او بیا د 2014 کال د اگست پر یو لسمه نیټه خبر راغلی چې د دو دیش کلن سلمان مړی د کوټی په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی. خو د سلمان تر مرګ شاوخوا څلور کاله وروسته د حسیبې کمرانی دوام ورور حسان کمرانی هم اوچت کړل شو. حسان په اسلام آباد کې د پرسټن یونیورسټي زده کوونکی وو او د چټان لپاره کوټی ته تللی وو. حمله دې ورځې د دې کورنۍ د غمونو یوه بله لړۍ پیل شوه. حسیبا وایي چې د مشر ورور سلمان له مرګ راهیسې ژوند ځای پر ځای درېدلی دی.
په پاکستان کې د لادرکه کړی شوي یوې کورنۍ له حاله مو خبر کړو. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه چې په پاکستان کې د ورکوشو کسانو پر کورنۍ څه تیریږي په دې راپور کې معلومات راغون کړي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې وویل، نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ ده. د خبرونه په همدې برخه کې چې دوهمه برخه کې همدا موضوع له تاسو سره څېړو. آیا په خپل مودې کورنۍ کوم غړی ورک شوی دی یا مو اوریدل چې د خپل خپلوانو څخه مو څوک ورک شوی، تختول شوی او تر اوسه پورې لا درکوي؟ کولای شي چې خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ. د بشري حقوقو د چارو پوهان مو هم د خبرونه تر بل لیدي. خو اوس سلیم محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معاملې ونسی. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د عاشورا په مناسبت په کابل کې څرګندونې کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وای نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي، خو د ملي پخلاینې عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوی په پرونی اعلان شوی فهرست کې د حمید کرزي نوم هم راغلی وو. د پراولایت امنیتي چارواکي وای چې 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د نړۍ په سطح د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 25 میلیونه واوښتې. د خبري ایجنسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 28 ورځې ته وغځېدې. د اګست 9 د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شوی دی. یو کس په امریکا کې هغه وخت په ډزو وژل شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې کښېوتل. د شغلي ټرمپ 2015 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برایي روان وو د تورپوستو له ځینو پالانو سره مخامخ شول.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي چې لږ تر لږه په 15 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوی دی. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال منځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 28 دی او پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخي خلاف د لادرکه کې دوه پیښو پر زیاتوالي وره خوښینی څرګنده کړه. دغه پریکړه لیک پر اساس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د غراس په زور د لادرکه کیدو په وړاندې د ټولو کسانو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون هم تصویب کړه او هم اسمبلی پریکړه وکړه چې هر کال د اګوست 13 یعنی چې نن د په زور د لادرکه شو قربانیانو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو وای په زور لادرکه کیدو څخه په ټولنه کې د طرحې د خبرولو د یوې ستراتیژي په توګه کار اخیستل کیږي. دغه عمل په نتیجه کې راپورته شوی بې ثباتي یوازې د لادرکه شویو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې د دوی پر ټولنو او په ټوله کې پر لویې ټولنې خپل اغیز شیندي. په زور لادرکه کېدل په یوې نړیوالې ستونزې بدل شوی او هغه یوازې د نړۍ یوې سیمې پورې نه محدودېږي، بلکې په لویې کې پوځي دیکتاتوري او نور رژیمونه نن ورځ د نورو ځپونکو اقداماتو په لړ کې په زور لادرکه کېدو او له پالیسۍ همکار اخلي. په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکېچونو کې په تیره بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسیلو په توګه ترې ډیر کار اخیستل کیږي.
د بشري حقوقو د مدافعانو د قربانیانو د کورنیو د شهیدانو او د حقوقي سلاکارانو چې په زور ورکو شو پر دوسیو کار کوي دوامدار زورونه د دولتونو لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه له خپل مسؤلیتونو سرغړونه او په زور د لادرکه کېدو د مسلې په وړاندې پراخ مافیت چې تر اوسه موجود دی هغه موارد چې ملګری ملتونه په زور د لادرکه کېدو په تړاو ډیر د اندېښنې وړ بولي. ملګری ملتونه وایي ځانګړي پاملرنه باید مشخصو ډلو په تیر بیا هغو خلکو ته چې زیانمنونکي دي لکه ماشومان او معلولین ډیر پام واړول شي. پر دې موضوع د تاسو نظرونه هم اخلو د خپل سترګو لیدلې حال کول سه شي را سره شریک کړي. وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. خو اوس د افغانستان د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال را سره د ټلیفون لارې وصل دی. لال صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه. زه هم تاسو ته خپل سلام او نیکی هیلې او درنو اوریدونکو ته او په ځانګړي توګه باندې هغه کورنۍ ته چې هغه په دغه تیر ناورین کې د خپل کورنۍ خواږه غړي دي لاس ورکړي دي نادرک دي او تر اوسه پورې په دې امید ورته ناشتي چې ورځ به د دې کورنۍ غړي خپل کور ته راستانه شي. په دې هیله باندې چې د دغه ورځې په مناسبت باندې دوی زر تر زره ټول هغه نادرک وګړي خپل کورنۍ سره یو ځای شي او دغه د دوی دغه هیلې او امیدونه او انتظارونه د پاتې کې پیدا کړي.
لال صاحب مخکې په مقدمه کې مو ویل چې ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې د لادرکه شو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لنډو څرګندونو کې یادونه کړې چې په پیچلو وضعیتونو لکه کورنیو کړکیچونو یا کورنیو جګړو بې ځای د یو ځاینه بل ځای ته د بي ځای کېدو په تیر بیا د مخالفانو د سیاسي ځپنې د وسلو په توګه له دغه په زور تختونې څخه کار اخیستل کېږي. په افغانستان کې تاسو چې وضعیت له حقوقي اړخه څېړي موږ څومره موارد لرلای شو چې خلک په زور تختول شوي وي او دغه ستونزه څومره حاد ده که پاکستان سره یې پرتل کړو؟
نوری صاحب کما ته اجازه راکړئ چې زه په دې باندې د تاریخچه باندې لږ لنډې خبرې وکړم. د هغې ورځې نه چې په افغانستان کې دغه څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین رامنځته شوی دی زه فکر کوم چې په دغه موده کې تر ټولو لوی قرباني هیواد به افغانستان وي په نړۍ کې چې هر کورنۍ که نه وي نو اکلم دویمې کورنۍ د خپل کورنۍ یو غړی دوه غړي به په نادرکه شوي وي او په دغه څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین کې خو آغاز او شروع یې د خلکیانو پرچمیانو د حکومتونو د وخت نه وشوله. تاسو وکتل چلته به د شپې او د ورځې په هر وخت کې به دوی خلک نیول او بیا به زندانونو کې اچول او حتی زندانونو پورې به هم نه رسېدل. ځینې به یې په لارو کې وژل او بیا به یې سیندینو په کندو کې ښخول. کوم به چې زندانونو ته ورسېدل هغه به په بېرحمۍ سره وژل کېدل په لیګونو او نورې دښتې وو. دا ډېر مثالونه ژوندي تر اوسه پورې د هغې یادګارونه لا پاتې دي. په کار دا و چې په هغه یادګارونو باندې اوسټل هم جوړ شوی وی او د هغې نه وروسته چې کله جګړه شروع شوله او مجاهدین او خلکیانو د شوروي د یرغل په وخت کې په دغه وخت کې هم په لک هاو خلک او د کمونستانو په وخت کې هم په لک هاو خلک او په د شوروي د یرغل او د مجاهدینو په وخت کې هم په لک هاو خلک د دواړو خواونه دغه څه د کورونو نه وستل شوي دي او په ناوړه شکل یا وژل شوي دي. خو کورنۍ لا تر اوسه هم په دې انتظار دي کېدای شي ورځ برا پیدا شي. بیا وروسته د کورنۍ جګړو په دوران کې دغه ناورین بدترین ناورین وو د افغانستان د ټولنې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره چې په ناببره شکل به د کورنۍ غړي ورکېدل او بیا به یې مړي په کندو کې پیدا کېدل او یا اصلا د مړو جسدونو تر اوسه پیدا شوي نه دي. چا پیدا شوي نه دي هغه اوس هم په دې انتظار دي. حتی د شوروي په وخت کې به خلکو دا ویل چې د غزمنګ د کورنۍ غړي د پخواني شوروي هیوادونو ته انتقال شوي دي او یو ورځ به بېرته راستنېږي. او ډېری په دې تمه هم دي چې ډېری ښځې چې هغه ښځې په وخت کې نامزد وي او کوژدل شوي وي تر اوسه پورې نه دي واده شوي چې په همدې تمه باندې ناستې. زه مدرکونه لرم په دې اړوند باندې شواهد را سره شته چې ډېری ښځې خوب میړونه دویم میړی نه دی کړی خاوند نه دی کړی چې دې خاوند ورک شوی دی.
لال صاحب، تاسو په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه په افغانستان کې د نوي ادارې پر مسکه دوه سره د بشري حقوقو موضوع ته په لومړیو کې ډیر پام واوخت د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کېدو ډیر ویل کېده د انتقالي عدالت ول تطبیق نشو
په خوښنۍ سره دا انتقالي عدالت د بند پریکړې او اساسي جز او هر هغه هیوادونه چې کله د بحرانونو نه او د شخړو نه راوځي دا نړیوال دود د عدالت تامین لپاره د سولې سره د سولې د تضمین لپاره چې باید په هغه هیوادونو کې انتقالي عدالت پروسه پلي شي. خو په خوښنۍ سره افغانستان کې دغه پروسه د کورنۍ او بهرنۍ مصلحتونو ښکار شوله او په هغه وخت حکومتونو کې سیاسي ارادي شتون نه درلود، نه یوازې په حکومتونو کې د دې لپاره سیاسي ارادي شتون نه درلود بلکې ملګري ملتونه چې دغه پروسې معاونیت په غاړه باندې اخیستی وو او تخنیکي مرستې په غاړه باندې اخیستی وو چې د افغانستان د حکومت سره به کار کوي تر څو پورې دغه د انتقالي عدالت پروسه پلي شي. هغې هم دوه مخه برخورد وکړو، دوی سره هم سیاسي ارادي شتون نه درلود او دغه پروسه د نړیوالو هغه ښکېل هیوادونو چې په افغانستان کې وو هغې هم د مصلحتونو نه کار واخیستل او دغه پروسه پلی نشو. له باوجود د پروژې لپاره میکانیزم رامنځته شولو او د هغه میکانیزم په صورت کې یو همدغه و چې هغه خلک کورک شوی دی او ملکی خلک شهیدان شوی دی او لکه د پلیګون دشت په که چې کوم اجتماعي قبرونه دي په دې باندې به یادګاری تل جوړیږي، لکه څنګه چې په هرات کې په ځنریشتم د هود باندې وسونه شل زره یا پنځه زره کسان یو تسجنی شهیدان شوي وو، په هغې باندې یا په ننګرهار کې په پاس په چپلار په دښتو کې یا په نورو ځایونو کې چې اجتماعي قبرونه وو هغې باندې به اجتماعي دغه څلی جوړیږي یادګاري چې هغه د هغه وختونو یادګار خلکو ته راتازه کړي تر څو پورې د آینده نسلونو لپاره د عبرت سبب وګرځېږي. په خواشنۍ سره دغه هم ونه شول او هغه کمیسیونونه چې د دغې پروسې د پلي کېدلو لپاره رامنځته شوي وو چې د قربانیانو قضیه به مستند کوي او هغه سرغړوونکي چې د بشر د حقونو نه سرغړونې کړي په تېرو دورو کې هغه به په ګوته کوي، د هغې په وړاندې به اسنادونه را دغه کوي او څوک چې په لوړو پوستونو باندې په حکومتونو کې مقرریږي د هغې د تسکیې کمیسیونو چې د دې کمیسیون نه فلټر شوی نه وي چې آیا دغه شخص په تېرو په هغه وخت کې په تېرو دوه لسیزو یا دوه نیمو لسیزو کې په جنګي جنایتونو یا په بشري سرغړونو باندې تورن دی او که نه، نو د دغه کمیسیون دنده وه چې دا تسکیه به په کوي. پس په خواشنۍ سره دغه بلبلي کمیسیونونه رامنځته شول خو ولې عملي کار یې ونه کړلو. یو کار چې هلته ناروا وشو په هغه وخت کې عرض کوم، یو ناروا کار چې وشو د پنځلسمې دورې وکیلان زما خبرې ډیره اوري هغه یو لوی ظلم دغه ولسره وکړي دي بخنې د قانون په نوم باندې د قانون نه د تیښتې لپاره د مجرمینو لپاره یو قانون منزور که پاس که هغه قانون تر اوسه پورې نافذ دی او عملی بڼه لري. دغه قانون یو بل لوی ظلم و چې د دغسې قربانیانو د نادرکه خلکو سره په ځانګړې توګه باندې د هغې د کورنیو سره وشولو.
بلې لال صاحب، په دې اړه به بیا هم بحث دوام ورکړو. بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو په مقدمه کې وویل چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د سترګولیدلی حال راسره شریک کړئ، خپلې تجربې راسره شریک کړئ. کولی شئ چې په دغو ټلیفوني شمیرو راسره تماس ونیسئ، 9 بل البته 9 2 3 5 4 کوم غوښتي په نړیوال شمیرې هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ 00 4 2 2 1 1 2 4 0 1. د افغان بیسیما تسواتل شمیرې لاره هم کولی شي چې مخته په دی اړه پیغامونه راوستوي. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د 2018 کال رئیس هر کال المنزل کیږي. زموږ د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټه هم د خبرونه هم هم د موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. لال صاحب، تاسو یادونه وکړه علت څه دی؟ آیا سیاسي اراده موجوده نه وه د افغانستان د پرلپسې د حکومتونو د مشرانو او که د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو ملاتړو چې په افغانستان کې انتقالي عدالت په سمه توګه تطبیق کړي، هغه څه چې نیمګړې پاتې شوي او د دې هیواد کې د سولې د تامین لپاره هم یو مهم اصل بلل کیږي؟
بله، په مخکې ما اشاره وکړله چې دغه درې خواوې چې ډېر مهم رول لوبولی شو په دې کې، چې یو په خپله باندې حکومت وو او د حکومت سره د دغې پروسې د پلي کېدو پر سیاسي اراده شتون نه درلود، ځکه په هغه وخت کې چې کله موقتی حکومت را منځ شول، بیا انتقالي حکومت را منځ شول، اصلا د موقتی حکومت شپږ مجلسي دوره په دې خاطر باندې و چې په هغه کې زیاتره هغه خلک په د حکومت په لوړو څوکیو باندې مقرر شول کوم چې په دغه جرمونو باندې تورن شوی و، او دا تمه و چې دغه خلک به د موقتی حکومت ته نه حکومت نه انتقالي حکومت ته انتقال نشي، او دغه پروسه به اغاز پیدا کی. خو په خوښنۍ سره هغه خلک د موقتی حکومت نه انتقال شول انتقالي حکومت ته، او بیا په انتخابي حکومت کې د دې مطرح کېدل، او بیا په دغه ټول شل کلنه دوره کې هغه څه چې د پکارو چې دوی ورسره مخ شوي وي، یعنی د قانون سره دوی مخ شوي وي، د محکمې سره مخ شوي وي، او د تیرو کړنو د ځواب ویلې وي، نو هغه خو بالکل ونه شول، برعکس د ډېر ثروتمند شول، د ډېر امتیازات واخیستل، او دا ډېر چاغ شول. همدغه بودن د دوی، همدغه چاخیدل ثروتمندي د دې لامل شو چې په دغه تیر شل کلن دور کې چې نن موږ په جګړو کې د ملکی خلکو مرجوب لوینو، او یا دغه سي انسان تختونی وینو، او بیا غور کیږي او کورنۍ مړی ژوندۍ پسې ګرځيږي نه پیدا کیږي، دا همغه د تیر دغه بدبختۍ تسلسل دی. دغه وسنی عاملین د داسې پیښو فکر کوي چې د تیر نه چا پښتنه وکړي چې موږ نه به څوک پښتنه وکړي. خو په خوښنۍ سره چې باید سره دی یو انسان په صفت باندې،
بله،
او د یو مطمئن وجدان د خاون په صفت باندې باید په دې فکر وکړي چې دغه ناوړه کړنې دوی تر سره کوي چې آیا دا تر کوم حده پورې ما لپاره د ټولنې لپاره، زما د نړۍ د ژوند لپاره، د هغې دنیا د ژوند لپاره څونه مفید او خطرناکې دي. خو په خواشنۍ سره هیڅوک په دې به دا درک کول ترک نه کړي چا تر اوسه.
لال صاحب بیا هم را سره اوسئ، اوریدونکي ډېر ټلیفونونه کوي، لکه څنګه چې تاسو په خپل څرګندونو کې ویل، دا یو غټه غمیزه ده د ازادي رادیو اوریدونکي چې اکثرا ټلیفونونه کوي. د ورکوښو ځانو د لټپ خبرونه کې هم د غستون زیرا برسيره کوي، اوس به ورته وخت ورکړو چې دوی څه وایي، او کچېری کوم د پښتنه درلودله هغه به تاسو جواب کړئ. بل مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ورکوښو ځانو د لټي خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خبريږي، موضوع هم د پزور لا درکښو قربانيان نړیواله ورځ ده. مهرباني.
السلام علیکم، سلامونه تاسو ته او څنګه راځو کوم کتونکو ته، او خصوصا لال محترم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. بارک الله فیک، سلام محترم وو چې په یو کور کې بدل شي څه چې د دوم کور قربان ته پیښې، ما په قربان کې زما د ماما زی او داسې شپې چې افورل، او دا یو بوتي په سره تور په څون واغ او چې دا درې مې چې بعد د یال معلوم شي چې ثبوت یې نو بیا په درې لکه کلداري دی لکه د خلاص او زما څنګه هم سایه پروژه کې ما ودی دی مالا یی صاحب صدر سیږي دا چې کمزور یو دا چې مریض خو نه بارو نو څو کم نور عمر او زیاده وکړور کنه چې یو شنه نه سینې دی وڅ ځوان غوښتوي چې پراره د کورې زیره سوې سي هیڅ ګروم یی چې مشکل یو شي څه پوتنه سبا ته بدران کې ناشي نو خبرو سره سره راي لکی نه ګروم څه داس د نه پسندي څه درام دار کم څه نه کنه جوړ خوشالي څنګه وکړه څه زره باندې جاړي یانه له باندې ځاړي مستند وکړي ګورم چې نه یو ثبوت چې نه یو بل مشکل څه نو دا چې رښتیا د دې ستا د ثبوت د دلیل دا چې مسلمانان ناس چې په جړه ناس دي، نو دا رسول هڅه سره چې دا رسول خدای دا ښار کې چې له خدای لپاره خلک وتی دا به د ټول مسلمانان د ناس بنجان مومنان چې وړي ناس دي، او د څلويت کال جړې د مومنان به دا به پر قرار باندې چې دوه خلکو د جړه اوسه اس کله کرے کہ نو ساتھ ہے بس پای پہ جنانی تو کلو کلو ناس جی لس کالا تکالا تن زکالا تن زل سالا ناس تا خبر بانی تنن بل نکاح تا ولے سنا
غن
تو جڑا پھس من ناس
من نہ
دا رسول ہے تے دا خدا سوچ ہوئی دیر مہربانی پر مدان سلام علیکم
من نہ کور ودان بل یو بل وردن کہ ہم دی مہربانی وکے آزادی رڈو دا لنڈی خبر وکے مہربانی
سلام علیکم
وعلیکم السلام تو کو لکم زم ٹیلیفون کرے
لوګار ولایتا علیزاده ما نیکه هلی تاسو ته او ټول ملمنو ته اوریدونکو
څوک مو د لادرکه شوی دی کورنۍ
کورنۍ نه نور کلیوالم بس ندرکه سوی دی ډیر وخت کیږي بس ندرکه دی څوک دی ایران پلارو باندې ندرکه دی او بعد د دې کسان څخه په ایران کې مخفله وخت تیر کړی دا چې حالت زندان دی په زندان کې پاتې دی بالکل نه محکمه کیږي او خلک دلته اعلانونه کوي په یو نامو په بل نامو باندې اته دی پروندې ساتي نو دا د افغانستان د چارواکو د بي بي غوري د هغه په دې سره وکا
مننه کور ودان بله د مونږ د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام پر هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. البته هغه چې ورکی مونږ نن د پزور چې د یو چال خوانه پزور تکتول کیږي توقيف کیږي په زندان کې چول کیږي او ژوند او مړې درک نه وي معلومه پر دینن خبرې کوي کور مولان یو بل اوریدونکو هم ده مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د ورکو شو د پزور لا درک شو قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې مهرباني لند ک لاندې خبرې وکړي مهرباني
وعلیکم السلام تاسو سلامونه زادر ټول همکاران ته سلامونه او لاس تاسو سلامونه ټول همکاران ته سلامونه ما د لاس تاسو سره د چوا کاند غي مشکل تاسو په هلمند کې ما یو ورو چې د شپې چا پاره د ایستره څخه په سره تور خلک وا څلور کال کې چې ورک دی هیڅ معلومات لري چې مور پلا را خوندې او دا رقم زنانه په سرو وخت تر وسه نه ست ده دا رقم کې چې نه جرم نه او طالبو نه یو بل څه خبرو نه کې پنه کې را لې د کورې وصله موږ ماشمان تر وسه نه شنه مو ورته کو چې تا سترګې پر لارې چې کله براسته
تاسو پښتنه له چارواکو پښتنه وکړه
دا رمنه نه چې موږ ته وخره کې
له چارواکو نه مو تم مراجعه وکړه ل ولی تختولې ولی په زور به ولی دی علت سو کوم
ډیر زیات مننه هغه د خپل چا درته ورکړی و دی رااله په مشر کور چپاواله هغه سړی د کور وتلې و هغه سړی ونه وی دی رااله نو وروره بوتي تر اوسه درکنه څه چې یا تبلی یا ژوندې یا نه ټلیفون نه هیڅ معلومات نه لرو
بلې مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده
بله السلام علیکم نوری صاحب تاسو سلام او جناب لاس السلام محمد قاسم زاد دلمن له تاسو سره پړی کې
بلې زوک صاحب من تاسو به دا موضوع تعقیب کړی وي تر اوسه پورې د خپل کورنۍ څوک مو لا درک شوی په زور به ول شوی دی کنه
وکیلم که موږ د کورنۍ په تر اوسه څوک لا درک شوی نه دی او زموږ د لیسیم څنګه په زور او ډټې دي چې موږ په کوم کې چې موږ څه ویډیو تر اوسه چې څه نه دی ماډم د ناس څخه خندا پښتنه ده چې ډېر په جنګو کې دا مسله ډېره ښه ده چې ځینې وخت اثر سره نه ته وژل کیږي او دا غوړ مړ ورکی فراغ مې څه باندې یا د شخصي د ځینې کورنۍ په لټه کې خو دې مړ په لاس ته ور کوي آیا دا د بشري حقوقو له نظره دا یو سرغړونه نه ده او دا یو جنګي جنایت دی
بله مننه زوخ صاحب لال صاحب من دوی پښتنه به مو اوریدلې وي په دې اړه باندې رڼا واچوي مونږ ډېر هڅه وکړو چې نن د سرسلی د اداري او د غراز د افغاني سری مشټور د ټولنې چارواکي د خبرونې تر او بولو خو په خوښنۍ سره چې بریالي نشولو او څوک بیا به هڅه وکړو چې د دغه دوړو ادارو کوم څوک لنډ البته وخت لرو چې وکول شو پیدا کړو خبرونې تر او بولو خو نشو لال صاحب د دوی پښتنه به تاسو پښتنه به جواب کړی یو موضوع چې لال صاحب دوی را برسې کړه هغه دا چې د افغانستان په جګړو کې د غستونز موجوده ده د جګړې د ښکېلو اړخونو کې هغه د افغانستان حکومت د نړیوال ځواکونو ملاتړ ځواکونه دي او د جګړې بلوري مخالفین کې هغه طالبان دي او نور ډلې دي تر څه حدا پورې دغه موضوع هاده ده د جګړې په کرخو کې
مننه زه هم ټول دوستانو ته سلامونه کوم چې پښتنې زما نه وکړلې او سلامونه راته ویل زه هم خپل سلامونه ورته وایم یقینا کومنګ په ځانګړي توګه په دغه ډول څه کې وګورو او د دولت او یا د بهرنۍ ځواکونو او یا هم د مخالفینو د خوانه د شپې د خوانه د خلکو په کورونو باندې ارغل کول او هغه ځنه خلک او چته ول اولته مالی زیانونه رامنځته کول دا بيخي او کلتوري بڼه اختیار کړې و ډېر چې خلکو وهل منګو کتل چې په یو نوم په بل نوم باندې د طالب په نوم باندې د حزب اسلامي په نوم باندې د القاعده په نوم باندې حتی د یو قوم خلک په دې نوم باندې واقعا ډېر زیات وزوریدل او ډېر هم تر اوسه پورې ورکی او یا په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې نه په جنګ په ډګر کې نیول شوی نه ور سره هغه تخریبي ټوکی نیول شوی دی او نه
بل څه داسې اسناد یا بهرنۍ هیوادونو ته د جاسوسۍ کوم اسناد په دې باندې شتون درلوده، خو د هغه وخت حکومت مخکې اشاره وکړله چې ځینې کړۍ په دې حکومت کې شتون درلوده چې هغې غوښتل چې خپل شخصي انتقامونه واخلي او د دغه انتقامونو په اساس باندې د دغه یو دغسې خلکو سره تلیکوي برخوردونه وشول، او د دې لامل شول چې زموږ هیواد یو ځل بیا نن د بحران طرف ته لاړلو، په بحران کې موږ ښکېل یو. دا همدغه بې عدالتۍ وي او دا همدغه د شپیني اختطافونه و او د انسان ورکونې وي چې کورنۍ ورسره وځورېدل او کورنۍ دې ته مجبوره شولې چې هغې د خپل ځان د مسؤلیت دپاره یا ټوپک راواخلي او یا د چا په خوا کې ودرېږي، او په زوره باندې حکومت او دغه کړیو هغه سپونه قوي کړل چې کوم نن د حکومت په مقابل کې دغه کېږي. یو بله خبره چې ورور اشاره وکړله چې زمنګ عزیزان په ایران کې او په دغه یوازې نه دي په ایران کې بلکې په پاکستان کې، ما په پاکستان کې د افغاني زندانیانو سره کار کړی دی او هلته مې څو کاله کار کړی، افغاني پاکستاني زندانونو ته ننوتی یم او پاکستان افغاني زندانیان مې هلته پلټلي دي، تر شپږ زرو پورې زندانیان ما هلته پیدا کړل چې هغوی هم په دغه شکلونو باندې اختطاف شوي دي او بندیان شوي دي، او ډېری داسې وو چې هغې ته موږ لاسرسی نه لرو چې پاکستان استخباراتي ادارو پورته کول د افغانان د خپلو کورونو نه او د هغې سره چې هر څه عمل کېدلو هغه شوی دی او حتی وژل شوي دي. تاسو به کتلي چې هلته به مړي په نیرونو کې راخوشي کړل چې کله به دوی شکنجه کړه و به وژل، سبا به د ورسک پنیر کې د هغې جسدونه را روان و یا به په نورو ځایونو کې د هغې جسدونه دغه څلوېښت کلن ناورین کې زمنګ هم سایګان ارز کوم نوریسی زمنګ هم سایګانو هم په افغانانو باندې زړه رحم نه دی کړو، دغه دغه رحم دغه بیرحمی تر اوسه پورې دی روان. دغه په ایران کې الته افغانان اوچتوي او د سوریه او د عراق جنگ ته بیا یو الته هغه یا وژل کیږي یا ژوندی نیول کیږي یا زخمیان کیږي، خو بیرته کورونو ته نه راستنیږي. حتی ډېرې کورنۍ دلته په افغانستان کې زه پیژنم چې د ایران خوندانو دا خلک په ایران کې یا د مزدوري لپاره تللي، هلته د مهاجر په صفتو چې د اوچت کړي هلته بې ولي هلته مړه شوي دي او کورنۍ دلته په انتظار باندې ناستې دي، او ډېری تر پنځه زرو پورې خو داسې ویل کیږي چې د ایران په زندانونو کې په اعدام باندې محکوم شوي دي، او دغه خلک کله چې سیاسي اړیکې خرابې شي بیا د دې دنه سیاسي ابزار د فشار د عالی په توګه استفاده کوي او هغه ادامهي له سوشل جسدونه افغانستان ته رالیږي.
سره
خلک تر کوم حده پورې ماته معلوم دي دوی ته نه دی عدالت نه دی بے طرفه محکمې حق نه دی ورکړل شوی، د مدافع وکیل حق نه دی ورکړل شوی، د خپل تور نه د دفاع حق نه دی ورکړل شوی. نو دا ټول هغه څه دي چې زموږ افغانان د دغه څلوېښت کلن ناورین د لاسه زوري او کړیږي، خو په خواشنۍ سره زموږ دغه ټیکهداران یا د جهاد ټیکهداران یا د اسلام ټیکهداران یا د ډیموکراسۍ ټیکهداران
اکثره د جګړې کې خواوی مړی عمل ته خوي او نه ورکوي خپل خپلوانو ته، د بشري حقوقو لپاره تاسو دا سرغړونه نه بولئ؟
اپوزیشن زواد نو واخستل دا 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 یو نړیوال جرم دی. کله چې په جګړه کې د جګړې په ډګر کې څوک مړشي یا د مړو بیزتی کیږي، لکه مخکې چې په زابل کې طالبانو د عسکرو بیزتی وکړله یا ملي اردو د طالبانو د جسدونو بیزتی وکړه یا د زخمیانو سره بد سلوک کیږي یا زخمیان وژل کیږي یا د دوی جسدونه ورته نه سپارل کیږي یا په ملکی خلک پکې وژل کیږي یا هغې ته مالی زیانونه وړل کیږي، دغه څلور نړیوال جرمونو کې راځي چې تعریف شوي دي، او دا دا د جنګي جرم دی. د دې عاملین باید ونیول شي او د نړۍ جنګي جرمونو نړیواله محکمه یا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملین د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، بالاخره د هغه خپل عمل جزا دا باید وګوري. دا یو قوي جرم دی، په ټولو جرمونو کې دا تر ټولو سنګین جرم دی، ځکه چې نړیوال تعریف شوي جرمونو کې دا راغلی دی.
بله، د افغانستان د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر لال ګل لال، له تاسو یو دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته، او په افغانستان کې په زور د لادرک شو قربانیانو د نړیوال ورځ په مناسبت دا چې په افغانستان کې وضعیت لدی اړخه څه ډول دی نور معلومات مو را سره شریک کړل. لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو واموریدل، نن د په زور لادرک شو قربانیانو نړیواله ورځ د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټه خبرونه مو هم په همدې موضوع ته ځانګړې کړې و. ملګری ملتونه وایي لکتر لګه په 50 وادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو جګړو او ځپونکو عملیاتو په انترڅ کې لادره کشوي. دا ورځ د 2011 کال رئیس هر کال المنزل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2011 کال د دسمبر په 28مه د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نیونو توقيف او تختونو په ګډون د په زور یا د خپل خوخه خلاف د لادره کېدو د پیښو پر زیاتوالي ژوره خواشینی څرګنده کړه. یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په همدغه پریکړه لیک سره دا ورځ د په زور لادره کشو قربانیانو نړیواله ورځ ونمول شو. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زما همکار وړاندې کوي ستار فروغ. البته هم د اوش استودیو ته راغی. بلې فروغ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوری صاحب. شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدید.